안녕하세요.
شنبه د غوی 28مه د می یولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو. د ماشام تورو بجو د خبرونې په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د دوو امریکایي سرچینو په استناد واوري چې د افغان ځواکونو د بودیجې یو برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل محارب قوت زیات کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
ما موافق عودت اجباری نیستیم از هیچ کشوری، نه از ایران نه از پاکستان.
دی وای موږ له هیڅ هیواده په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو، نه له ایران نه له پاکستان نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو. خو کوم افغانان چې په خپل خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه پر ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریته له خپلې خاورې افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر 8 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي وو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. اخلي نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کار بالا کابل ادامه داره تطبیقات
دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی ناحیې او 14 ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبه اعلان کړو خو که ونه شو یکشنبه سل په سلو کې اعلان شي. د ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 6مه او 28مه وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 28مه رای ورکړي. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په 2 منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاتلند سربیره د می په 19مه او 28مه له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روانې میلادي میاشتې په 1.5 پیل شي. د کرکټ دا نړیوال جام به د 100 ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14مې دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې محارب قوت زیات کړی دی. د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلې او د پټرویا توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. واشنگتن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولی دي او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. امریکا سیمې ته B-52 جنگي الوتکې هم استولي او د ابراهام لینکن په نوم سترې بیړۍ یې لیږلې چې الوتکې انتقالوي. بل لورته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. د ایران د دې پیاوړي ځواک مرستیال مشر یدالله جوانی پرون د امریکا د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبري اژانس تنسنیم خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران چارواکي کولی شي چې دته زنګ ووهي او خبرې ورسره وکړي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچن دا خبرې پرون د امریکا سی این بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سریاسم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وې. د بلومبرګ خبرونې په باور د چین او امریکا د استازو په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 15% ته لوړه کړه. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې دا به امریکا ته زیاته ګټه وکړي. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. دا خبرونه دا سجر اډو سهارنې خبري مچلا اوري. د سره پرونه خبره شوې دي چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 2 میلیارد ډالرو له جملې څخه به 200 بیرته ستنیش.
که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه دا پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې د سولې په پروسې باندې هم منفي اغېزې ولري.
د امریکا او طالبانو د شپږم پړاو خبرو د بشپړېدو په اړه مو د شتونکي کړو خیل نظر اخیستی.
خلیزادم چې واقعاً امریکا په دې باندې باید نگرانی وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د طالبانو د بریدونو اغیز د سولې پر بهیر څېړل شوی. د خبرونې پروسو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د شاروالي لوی وقار کوونکو سره شغیدلې یو.
دا جوچې په کوو خو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي. پلاستیک په کار چی، کاغذ په کار چی، هر شی په کار چی، کم غار څه لګیاوي وس ګټه نه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یو برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4900 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې څه باندې 600 میلیونه به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیون ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دی. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیون ډالرو کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی و. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
د دې انزار نه ډېر اندېښمنیم چې د خطر شي مناسبه ګوري چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده. هغه وخت طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده. حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزې ولري.
شفیق همدم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ثابته کړي چې غشتلې دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبرۍ کې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یوه اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کمه کړې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بله پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولس کلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په راپور کې مو د شفیق همدم څرګندونې واورېدې چې د افغان حکومت له منتقدینو څخه دی. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې خبرو کې خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشي کوله په دې خبرو کې د ساوکا خو ډاډمن پرمختګ خبر ورکړ. طالبانو هم دا خبرې مثبتې ارزیابي کړې دي او طالبانو ویلي چې اوس د بل پړاو تر پیل پورې د اړوند موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. احمد تکل د دې خبرو پر نتیجو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکی کړوخیل سره مرکه کړې.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې دننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسته یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځانته خامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سر مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی افشه د لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په خامیانو باندې کافي فشار را نسي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، څو پورې زه په سره یو نتیجې ته سره ورسېږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې زینفه دي، که څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوې نه وي، زه فکر کوم او د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تاکتیک وي چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دوی جګړې ته وسله زور ورکړي، او شاید همیانو مشوره ورته هم داوي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پسله هغه امتیاز لاسته راوړئ او زیات امتیاز لاسته راوړئ، چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی. دغه یو تاکتیکي اپروچ ده یا برخورد ده چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګري زیاته وکړي، چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربان مسله ونه شوله. او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي، هغه د اوربان مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې دا هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوئ د هغه مقصد هم دغه دی چې دا تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باندې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای کې کړي تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله. او میرمن کړوخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یو چې امریکا نور د جنګ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ملک لاسته ونډلویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون د شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما دا چې په طالبان باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلامه یا غیر مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو په دې باندې به فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راسي چې د ځینو ملکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
شینکی کډوخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و په جیو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
نیویارک ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبان په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي، د مرستندوی کارکونکو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. د مقالې په پیل کې راغلي دي: روانه اونۍ چې کله طالبانو په کابل کې پر هغې موثر برید کوه چې امریکا یې تمویلوي، د دوی مذاکره کوونکو له امریکایي پلاوي سره د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي: طالبانو پخوا هم پر مرستندوی موسسو بریدونه کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ پر کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسې د دوی برید ډیر سخت و. تر حملې وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دستي مسؤلیت ومنه او پر ټویټر یې د برید تفصیل ورکړ. ورځپاڼه لیکي: د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو پر مهال دې حملې ته چې پر ملکیانو وسوه، نه د امریکا پلاوي اشاره وکړه او نه هم طالبانو یاده کړه. ورځپاڼه وړاندې څرګندوي: که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند وړاندیز د روژې په میاشت کې رد کړی دی، خو دا ژمنه یې کړې وه چې دوی به په دې سپېڅلې میاشت کې هغه اهداف په نښه نه کړي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. نیویارک ټایمز لیکي: په کابل کې د چهارشنبې د ورځې پر برید د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس انتقاد وکړ، خو د امریکا د سولې د پلاوي مشر زلمی خلیلزاد پر دې پیښې خوله پټه کړه. جګړو افغانان بې کوره کړي. بلې خبرونې فارین پالیسي بیا د افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سرلیک کې راغلي دي چې پاکستان د دې کډوالو لپاره داسې دي لکه خپسکه، خو افغانستان هم دوی ته خوندي نه دی. په دې مقاله کې لولو: پاکستان په نړۍ کې د کډوالو د یو لوی جمعیت کوربه دی او د هغوی د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي. خبرونه لیکي: پاکستان ګڼ هغه کسان خپل هیواد ته استوي چې کله یې هم هلته ژوند نه دی کړی. په مقاله کې وړاندې د نازنین په نوم د یوې 28 کلنې افغانې ژوند تصویر شوی چې په پاکستان کې زیږېدلې ده. د دې میرمنې پلار او مور په 1999 کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال له کابله وتلي وو. فورین پالیسي لیکي: د نازنین په څیر په میلیونونو کسان چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دوهم او دریم نسل وو، په دغه هیواد کې زیږېدلې خو د پاکستان تابعیت یې نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي چې د اوس لپاره 4,00,000 افغان کډوال چې نومونه یې ثبت شوی دی په پاکستان کې ژوند کوي، نږدې 1,000,000 داسې افغانان هم شته چې د کډوالۍ له استادو پرته په پاکستان کې اوسي. نازنین فارین پالیسي ته ویلي دي چې خپل ماشوم ته اندېښمنه ده، ځکه که پاکستان په زور وویستله، د بچي راتلونکي به یې په افغانستان کې روښانه نه وي. فارین پالیسي بیا لیکي: د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښه نه تر سترګو کېږي، نو افغان کډوال ښایي اوس دې ته ډېر فکر کوي چې داسې هېوادو ته ولاړ سي چې هلته دایمي ژوند وکړي. خبرونه وړاندې لیکي: پاکستان د نړۍ په هغو دېرشو هېوادو کې یو دی چې هغو کسانو ته چې په خاوره کې یې وزېږي پرته له څه قید او شرطه تابعیت ورکوي، خو دا قانون یې پر افغان کډوالو نه دی پلی کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په رواني خبري مجلې کې وړاندې د ایران او د امریکا د لانجې په ارتباط اوریدل شي. د امریکا جمهور رئیس ایرانی چارواکو ته ویلي دي چې دوی کولی شي چې ترامپ ته زنګ وهي او له هغه سره خبري وکړي، خو د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواکونو یو چارواکي د خبره په کلکو رد کړی ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو، خو اوس د ایران او د افغانستان په ارتباط یو مطلب. ایرانی چارواکي وایي لویدیځ د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی دغه څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپل لویدیځ هیوادونه دي، او اوس باید د کډوالو په وړاندې مسؤلیت ادا کړي. د ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې پر ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښود چې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړی وي. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده، او د دې بیې ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو 40 کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی او لا به ورکړي. خو وایي نور نړیوال ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچیو په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. د خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه هېواد کې تر 2 میلیونه ډېرې دندې د افغانانو لخوا اشغال سوي دي او په دې سره هر کال له ایران تر 5 میلیارده یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې 10,000 افغانان وړیا زده کړې کوي چې د ده په خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډېر کړي دي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې هېواد یې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او خبرې د افغان کډوالو ایستل د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوې لارو چارو غور کول یوه بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراقچی د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8,000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې ونه کړي. ایرانی لوري دا خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ارتباط په عکس العمل کې کړې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د راپورونو په حواله د امریکا B-25 بم غورځوونکې الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته رسیدلې دي. او د خبرونې په پیل کې مو دا خبر هم درلود چې د امریکا نور محارب قواوې هم په فارس خلیج کې په زیاتېدو دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ګارد مرستیال مشر یدالله جوانی پرون ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. جوانی هم دا راز ادعا کړې چې متحد ایالات به هیڅکله د ایران پر ضد د پوځي اقدام جرأت هم ونه کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایرانی چارواکي د ټلیفون ورته وکړي. ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي اقدام امکان هم رد نه کړ، خو وویل چې له ایراني لوري سره خبرو ته تیار دی. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هغوی باید زنګ را ووهي او که داسې وکړي موږ خبرو ته تیار یو، موږ هیڅ پټه مسله نه لرو. ډونالډ ټرمپ تقریبا یو کال مخکې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د تهران او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ لا زیات سوی دی. د امنیت شورا 5 دایمي غړو او جرمني په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اټومي فعالیتونو په اړه د جوړجاړي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس به ایران د خپلو اټومي پروګرامونو فعالیت محدوداوه او نړیوالو به پر ایران بندیزونه کمول. خو ټرمپ وویل چې په موافقه کې د ایران د میزایلو پروګرام او له تروریستي ډلو د ایران د ملاتړ مسله نه وځای شوه. له دې عمله یې کمزوري وبلله او امریکا یې ورڅخه وایسته. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت وویل چې خپلو ګټو ته د ایران د تهدید له امله د سمندري قواو یوه ډله سیمې ته استولې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو ډله د پنجشنبې په ورځ د سویس تر کانال تیره شوه. د رپورټونو په حواله د امریکا B-25 ستراتیژیکي بم غورځوونکې الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډې سنکام کې کښته شوې.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیول شي. د azadiradio پروانه خبرونه کې وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د شاروالي لیو کارکونکو سره ژغیدلی چې د خلکو د مرستې تمه لري. azadiradio ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه هم لولو. خو لاند خبرونه افغانستان حکومت وای هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر سنیدو ته مجبور نه کړي. دا خبره د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رډو ته وکړه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیار دي او دا تمه لري چې دا نتیجې به نن یا سبا ته اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایډنبرا کې ترسره شوه. د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیاتوي. د سیمې ته یې جنگي بیړۍ لیږلې او د پټرویا توغندې یوه وړه دستګاه یې استولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه څرګندوي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکو ته روان ده. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ژوند رنګونه پروګرام درو تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانه مدل صبر ده.
څه کار کوي؟
زه په شاروالي کې کارګر یم.
اته را وخت کې چې په شاروالي کې کارګر یې؟ اوس دلته منګه ګورې چې ته دغه جوچی پاکوي.
او دا جوچی پاکو خو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي.